پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
احمد شیبریان پر خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. طالبانو نن بیا د بادغیس پر مرکز قلاینه او برید کړی. د دوی وسلوال پرون افغان ځواکونو له دې ښاره ویستل. وړاندې په خپرونه کې د دې جګړې تازه حال درکو. بل لور ته د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړی استازی دیبورا لاینز په قطر کې د یو لړ غونډو پر مهال د شخړو پر سیاسي حل ټینګار وکړ. دا به هم واوري چې جګړو په روزګان کې د رواني ناروغیو د ناروغانو شمیر لوړ کړی.
گزارم مگر په دوا و دبا چې ډاکټر ته ورسم 2000-3000 روپۍ را سواخې بالا دواره کې نور اسم کوټه درته زو خپل عمل سر ولاره.
او په دې خبرونه کې په کندهار کې د چلم څکونکو زیات شوی دي. نور مطالب هم تر وی بجې دا سجر ډول روانې خبرونه اوریدل شي. تر هر څه مخکې خبرونه له صفی الله سنګ زینور.
سلام. د مهم خبرونو سره ټکی ټاکل شوی. نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. طالبانو په بدخشان کې ښځې له کوره د باندې کارونو نه منع کړي دي. او د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شویو کسانو شمیر له 4 میلیونه واوښت. پوره خبرونه ټاکل شوی. نن د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي له قوله ویلي بایدن به خلکو ته په روانو حالاتو وغږیږي. دغه چارواکي ویلي تمه یې نشته چې بایدن د کومه لویه تګلاره اعلان کړي. اټکل دا دی چې بایدن به د افغان ښځو د حقونو پر خوندیتوب هم خبرې وکړي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې د څو د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیره سره هممهاله تاوتریخوالی ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. د امریکا دفاع وزارت ویلي د عسکرو د ایستلو بهیر 90% بشپړ شوی. امریکایي چارواکو ویلي 6500 سرتیري به د ډیپلوماټانو د ساتنې او د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر د امنیت لپاره په کابل کې پاتې شي. طالبانو په بدخشان کې خزي له کوره د باندې کارونو نه منی کړي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون مشر عارفه نوید ازادي رادیو ته وکړه.
دوی اعلامیه خپره کړې چې هیڅ ښځه له محرم پرته له کوره د باندې نشي تللی. کومې ښځې چې په بهارک کې په موسسو کې کار کوي هغوی ته یې ګواښ کړی چې په هیڅ وجه دفترونو ته نشي تللی.
تر دې مخکې د افغان دولت د سولې مرکزي ټیم غړي فوزیه کوفی هم ویلي وو طالبان د بدخشان په ځینو سیمو کې د ښځو آزادۍ سلبوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دغه ادعاوې رد کړي او ویلي دي د دوی ډلې په ښځو هیڅ محدودیت نه دی وضع کړی. د بدخشان د ولایتي شورا ځینې غړي او سیمه ییز چارواکي وایي په بدخشان کې له 8 ولسوالیو 6 د طالبانو په کنټرول کې دي او یوازې فیض آباد ښار او د کران او منجان ولسوالي د حکومت په لاس کې ده. خو والی په خپل او نور امنیتي چارواکو تر دې دمه د دغې مسلې په تړاو څه نه دي ویلي. د بادغیس په مرکز قلاینو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ د سختې جګړې راپورونه ورکول کیږي. یوې معتبره دولتي سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړ چې طالبان نن بیا قلاینو ښار ته دننه شوي او اوس وخت د ملي امنیت پریاست کې جګړه روانه ده. د سرچینې په خبره طالبان له سپکو درنو وسلو کار اخلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا ویلي چې تیره شپه د بادغیس مرکز قلاینو ته تازه دمې ځانګړي ځواکونه رسیدلي او دغه ښار به ژر د طالبانو له وجوده پاک شي. دغه وزارت پرون ماښام ویلي طالبان له قلاینو نه په شا کړي. خو له نننۍ خبرپاڼې داسې ښکاري چې یو شمېر طالبان لا په ښار کې نشته. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کرونا د مړو شویو کسانو شمیر له 4 میلیونه اوښتی دی. پرون ډبلیو ایچ او دا رسمي شمیرې خپرې کړې. خو روغتیا پالان بیا په دې نظر دي چې د مړو شویو نارسمي شمیر تر دې ډیر زیات دی. اوس د کرونا ویروس د دلتا بڼې ډیر هیوادونه اندېښمن کړي او ځینو یې له سره بندیزونه لګولي دي. د روغتیا نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانم ګبریسس ویلي نړۍ د دې وبا له اړخه په خطرناک حالت کده. ټاکل شوی جاپان چې د اولمپیکي سیالیو کوربه دی د کرونا له کبله نوي بندیزونه ولګوي. د اولمپیک په اړه په یو بل خبر کې اوري چې د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن توکیو ته رسیدلی دی. تمه ده چې په دوو اونیو کې په توکیو کې د اولمپیک دوبنۍ لوبې وشي. دا د 2020 کال دوبنۍ لوبې دي چې یو کال وروسته په ځنډ ترسره کیږي. د دغو لوبو رسمي نیټه د جولای 23 ده چې د اګست تر 8 به دوام وکړي. اخوا د جاپان صدر اعظم یوشیدی سوگا به نن د بیړنۍ دولتي حالت اعلان وکړي. خای دغه اعلان په توکیو کې د اولمپیک لوبي هم اغیزمن کړی. تر دې مخکې په اولمپیک لوبو کې د نندراچانو په ګډون باندې بندیزونه لګول شوې دي. دا ښکاري چې د روغتیا نړیوال سازمان همدارنګ د جاپان د چارواکو د بندیزونو سره به د اولمپیک نړیوالې کمیټې لخوا دغه سیالۍ اغیزمنې او ښایي د نندراچانو په وړاندې به نور هم بندیزونه ولګول شي.
سجرډو په منځنۍ سپه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې اقتصادي خبرونه هم لرو خو سمدستي د تازه جګړې حال. د بادغیس په مرکز قلاینه او ښار کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمن نشتی روانې دي. یوې سیمه ییزې سرچینې سجرډو ته وویل چې طالبانو د ملي امنیت پر ریاست حمله کړې او دا مهال سخته جګړه روانه ده. نور حال له خپلې خبریالې اخلو.
د بادغیس قلاینو کې د نفتو دوام. بادغیس کې وی امنیتي سرچینې نن پنجشنبه آزادي راډیو ته وویل چې طالبانو بیا پر قلاینو ښار بریدونه پیل کړي دي. د سرچینې خبر اوس مهال د ولایت امنیه قمندانې ملي امنیت او د ملي اردو درې ملي ودانۍ کې نښتې روانې دي. د دغه ولایت والی حسام الدین شمس آزادي راډیو ته څو شېبې مخکې وویل چې طالبانو نن سهار لاس بجې د قلاینو ښار پر بیله بلوسي مهاملې کړي او دا مهال هم نښتې روانې دي. د بادغیس د والی په خبره افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو پر لپسې که څه هم حملې یو څه دفع کړي دي خو لا هم هڅې روانې دي چې دغه سیمې د طالبانو له شتون نه پاکې کړي. قلاینو ښار کې پرون هم د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتې شوې وې. له دې سره ملي دفاع وزارت نن یوه خبرپاڼه کې ویلي چې تېره شپه د کومنډو ځواکونو نور سرتېري هم د بادغیس مرکز قلاینو ښار ته رسیدلي دي او په دې ښار کې چانیز عملیات روان کړي دي. دفاع وزارت وایي قلاینو کې 9 تنه طالبان وژل شوي او 23 نور ټپیان شوي دي. خو طالبانو د دغه مرګزوب لپاره تر اوسه څه نه دي ویلي. د امنیتي ځواکونو د مرګزوب دفاع وزارت د هغوی د مرګزوب لپاره هم څه نه دي ویلي دي. طالبانو داسې مهال د قلاینو ښار ځینو سیمو باندې ته ننوتلي. تېرو دوه ورځو په دې خوا په دغه ولایت کې دوی دوه ولسوالۍ نیولي دي.
مننه. و موریدل چې د بادغیس پر مرکز قلاینو نن بیا طالبانو حمله کړې ده. له جګړو به د سولې هیلو ته مخه کړو. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د افغان سولې په اړه د پرونی غونډې په غبرګون کې وویل د سیمې هیوادونه باید له مثبتې او رغونکې لارې د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت ویان نیت پرایس د دې خبرې ترڅنګ خبرداری ورکړ چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک ته نشي رسیدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبورا لاینز په دوحه کې له بیلابیلو اړخونو سره کتلي دي او د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل او د شخړې پر سیاسي حل ټینګار کړی. جزئیات په دې راپور کې.
د امریکا متحده ایالاتو په ایران کې د افغانستان د سولې په اړه شبې غونډې ته غبرګون ښودلی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د حکومت او طالب استازو په ګډون د سولې په اړه د یوې ناستې کوربه و. ایران دې ناسته کې د سولې خبرو پر بیا پایل او له سولې زیلارې د شخړې په حل ټینګار کړی. اوس متحده ایالات د دې غونډې هرکلی کوي او د ایران لخوا د افغانستان اسلامي جمهوریت او طالب پلاویو ترمنځ غونډه رغنده بولي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت ویان نیت پرایس پرون رسنیو ته ویلي د سیمې هیوادونه باید له مثبتې لارې د افغانستان د سولې بهیر سره مرسته وکړي.
ایران د افغانستان اسلامي جمهوري او طالب مرکزي پلاو ترمنځ غونډه جوړه کړې. دا هغه څه دي چې متل ویلي. د افغانستان ګاونډیان او د سیمې هیوادونه د افغانستان پر راتلونکو کې ونډه لري. دوی باید له مثبتې رغونکې او داس لارې چې سوله راولي او یا هم د افغانستان خلکو سره مرسته کوي ګټه واخلي. موږ پوهیږو چې د یوې تلپاتې سولې لپاره سیمه ییزه اجماع د افغانستان په رهبرۍ د سولې له بهیره ملاتړ مهم دی.
خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبرداری هم ورکوي چې هیڅ ډله په افغانستان کې د زور له لارې واک نشي رسېدای او د افغانانو ملاتړ به هم ونه لري. د افغانستان د سولې په چارو کې دولت وزارت او د طالبانو سیاسي دفتر هم مني چې تهران کې پر افغان سوله خبرې کړي. هخوا ملګرو ملتونو هڅه پیل کړې چې د افغانستان د سولې په ټپه ولاړې خبرې بیا پیل شي. د دې موخې په لاس راوړلو لپاره په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز د افغانستان د اسلامي جمهوریت مرکچي او طالب لاویو سربیره له قطري چارواکو سره دوحه کې لیدلي. یوناما په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، میرمن لاینز د لیدنو کې هر سر د سولې خبرو میز ته پستنېدو د یو سیاسي جوړجاړي او د جګړې په پای ټینګار کړی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز داسې مال د افغانستان د سولې خبرو بیا پیل غواړي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي هم خپله یوه نوې مرکه کې د جګړې له لارې واک ته د طالبانو په رسېدو اندېښنه ښودلې.
موږ به هغه مهال ډېر اندېښمن یو چې دواړه ډلې نه سره کښېني او د ستونزې حل نه راباسي. پاکستان په زلونو ویلي دي چې راتلونکی حل به سیاسي وي، د جګړې له لارې مسله نه سي حل کېدای. که تاسې سیمې نیسئ هغوی بیرته درڅخه نیسي، وینه به تویږي، خون خرابه هوگا.
دا په داسې حال کې ده چې د قطر د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي مطلق بن ماجد القحطاني هم کابل ته په سفر کې د جمهور رئیس غني په ګډون له بیلابیلو افغان چارواکو سره پر افغان سوله خبرې کړي. خو له دې ټولو حادثو سره سره په قطر کې د سولې په ټپه ولاړې خبرې نه دي پیل شوي او هم ترې د روانې جګړې د سړېدو په اړه کوم ښه خبر نه دی اورېدل شوی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
په روزګان کې روغتیایي چارواکي وایي چې ګڼې مېرمنې له رواني ستونزو رنځوړي. تر اقتصادي خبرونو وروسته د دې ستونزې د علتونو په اړه په یوه راپور کې په تفصیل اورېدلی شئ.
ټاکل شوی چې نن په کابل کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ ترانزیت او سوداګرۍ یا اپټا تړون د شپږو میاشتو لپاره تمدید او لاسلیک شي. دغه تړون به د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نصر احمد غوریانی او د پاکستان د لومړي وزیر د اقتصادي سلاکار عبدالرزاق داود ترمنځ په انلاین ډول لاسلیک شي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغه تړون له مخې به ترانزیتي او سوداګریزې ستونزې هوارې شي. د لارې په اوږدو کې د خزیو اخیستل سل د پاکستان له لوري سرغړونې او سکن ماشینونو کې ستونزې هغه څه دي چې افغان سوداګر ورسره مخ دي. نوموړي وویل چې دا مهال د نړیوالې سوداګرۍ له اصولو سره سم په معیاري ډول د اپتا تړون په تعدیل کار روان دی او ډېر ژر به عملي شي. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي د اپتا تړون د پای ته رسېدو تر وخته کېدای شي د دغه تړون نوې بڼه لاسلیک ته چمتو شي. که اپتا تړون د نړیوال سازمان له معیارونو سره سم جوړ شي، پر بنسټ به افغان سوداګر وکړی شي د پاکستان لاري هند ته د خپل سوداګریزو مالونو کچه ډیره کړی او په بدل کې به پاکستان د افغانستان لاري د منځنی آسیا هیوادونو ته سوداګریزه لاره پیدا کړی. د اپټا تړون په 2010 میلادي کال کې د امریکا د متحده ایالاتونو په منځګړیتوب د افغانستان او پاکستان ترمنځ لاسلیک شو. په جوزجان کې د مرخیړیو د تولید لومړنۍ فابریکه نن ګټه اخیستنې ته وسپارل شوه. د جوزجان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ ریاست سرپرست شفیق الله تلاش وویل چې دغه فابریکه د ډبلیو ایچ ایچ موسسې لخوا جوړه شوې ده. نوموړي وویل چې دغه فابریکه د 3 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې ده. یاده فابریکه د دې ترڅنګ چې د شبرغان ښار 380 میرمنو ته د کار زمینه برابره کړي، د بلخ سرپل او فاریاب بلایتونو د هغو میرمنو اړتیاوې هم پوره کوي چې د مرخیړیو کرکیل کوي. د شبرغان په مرکز کې سلګونه میرمنې د مرخیړیو د کرکیل او حاصل ټولولو په برخه کې فعالیت کوي او د دې فابریکې د فعالیت په پیل سره به د مرخیړیو تخم ته د دغو میرمنو لاسرسی اسانه شي. او د کابل په شاهزاده سرای کې ځینې بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 90 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 110 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 20 افغانۍ 30 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي روپۍ 1.8 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 503 افغانۍ.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي په ټول افغانستان کې اوري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي تر دې مهال په نړۍ کې تر 4 میلیونه زیات کسان د کورونا وبا وژلي دي. باور دی چې په هیوادونو کې د کورونا له کبله د مړو شویو غیر رسمي شمېرې شایي تر دې لوړې وي. بلخوا د کورونا د نوي بڼې په نوي پانه په ځینو هیوادونو کې په چټکۍ خبرې شي. اجملان په سټوډیو کې را سره د موضوع سره نور بل د ووران شي.
مننه. په څو هیوادونو کې د کرونا د دلتا بڼې خپرېدل چټک شوي دي او په اسیا او ځینو نورو هیوادونو کې چارواکي اړ کړي دي چې یا نوي محدودیتونه ولګوي او یا په پخوانیو لګول شوو محدودیتونو کې زیاتوالی راودي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تیډروس ادهانوم ګبریسیس ویلي نړۍ د دې وبا په خطرناک پړاو کې ده. تمه ده چې جاپان به په توکیو کې بیړنی وضعیت اعلان کړي. توکیو د دې لپاره مهمه ده چې دغلته په څو اونیو کې د اولمپیک سیالۍ پیلېږي چې لا د مخه په جاپان کې پی ډېر تاوده بحثونه دي چې دا سیالۍ وشي که نه. دا سیالۍ اصلا باید په 2020 کال کې شوې وي، خو د هغه وخت کې د کرونا له کبله سه کال تر وځنډېدلې. نن د توکیو د اولمپیک د سیالیو تنظیمونکي غونډه لري چې نن او سبا به دوام وکړي، او ښایي په دې کې دا تمه شته ده چې دوی به پریکړه وکړي چې د توکیو په سیالیو کې د اولمپیک په سیالیو کې به تماشاچیان نه وي. په دې صورت کې به دا لومړی ځل داسې سیالۍ وي چې تماشاچیان به نه وي، ځکه ویره دا ده چې که تماشاچیان او لوبغاړي ګڼه ګوڼه زیاته شي کېدای شي خصوصا دغه د ډیلټا بڼه یې خپره شي. په امریکا متحده ایالاتو کې که څه هم په نسبي توګه ډیر خلک دا مهال واکسین شوي دي، خو په وروستیو کې دغه د کرونا نوې بڼه د ډیلټا بڼه هلته زیاته شوې ده، او په تیرو اوو ورځو کې په اوسط توګه تقریبا د ورځې 14,000 کسان ثبت شوي دي چې په کرونا باندې اخته دي. دا دوه اونیو مخکې نه 21% اضافه والی ښیي په امریکا کې. په برتانیا کې هم په دغه پیښو کې زیاتوالی راغلی دی. کرونا په نو پیښو کې او داسې مهال پکې دغه زیاتوالی راغلی دی. د جنورۍ نه را وروسته د لومړي ځل لپاره په برتانیا کې نوې پیښې 15,000 ته پورته شوي دي، چې د برتانیا حکومت غواړي چې په نږدې ورځو کې ټول محدودیتونه لرې کړي. همدارنګه په جرمني کې هم په تیرو دوو میاشتو کې دا د کرونا پیښې په کمیدو وي، خو په وروستیو ورځو کې په دې کې وار بیا لوړوالی راغلی دی او تقریبا له 3-2 پیښې د ډلټا بڼه دي. دا نوې په فرانسه کې هم که څه هم دا د نو پیښو شمیر ډیر راکم شوی، خو په وروستیو ورځو کې پکې 40% زیاتوالی لیدل کیږي. په مکسیکو کې هم همدا وضعیت دی. دا هغه هیوادونه دي چې دوی د واکسینو هغه کمپاینونه ډیر پرمختللي، 80% 80% 40% غټانو یې لږ تر لږه د واکسینو یې وستن لګولې ده. هغه هیوادونه لکه د افغانستان په څیر یا د پاکستان په څیر یا نور په سیمه کې هغه هیوادونه چې له واکسینو نه وروسته پاتې دي، د هغوی په وړاندې تر دې هم ډېره ویره شته چې د ډلټا دغه نوې بڼه ښایي په دغه هیوادونو کې خطرناک وضعیت رامنځته کړي.
مننه صاحب. د افغانستان شمیرې بل اوریدونکو سره شریک کړم. په افغانستان کې تر 1.5 لک ډیر کسان تر اوسه په کرونا اخته شوي دي، او د تلفاتو شمیر 15,500 ته نږدې شوی دی. د کرونا په ارتباط یو بله خبره چې په عین وخت کې دردونکې ده او جالبه ده، هغه دا ده چې د انګلستان د کرکټ د ملي ټیم لوبغاړي په کرونا اخته شوي دي. ویل کیږي چې درې لوبغاړي کرونا شوي دي او څلور تنه هغه کسان چې له ټیم سره یو ځای وو هغوی کرونا شوي دي. ټول ټیم قرنطین شوی دی، او نن یې له پاکستان سره یوه ورځنۍ لوبه ده. انګلستان یو مخنیوي لوبغاړي د دې لوبې لپاره چمتو کړي دي چې له پاکستان سره به لوبه وکړي.
ډاکټر محمد نعیم خوشدل یم، د زړه د ناروغیو متخصص. کرونا یو وژونکې ناروغي ده. هیله ده د خپل ځان او نورو د خوندیتوب لپاره په غیر ضروري حالاتو کې د کور څخه مه وځئ. که چیرې ضرورت وي نو حتما د ماسک څخه ګټه واخلئ او اجتماعي واټن په نظر کې ونیسئ. لاسونه د ورځې 2-3 ځلې په اوبو او صابون پریمینځئ. د تازه میوو او سبزیجاتو څخه زیاته ګټه واخلئ. که چیرې ټوخی، تبه او نفس تنګي لرئ نو حتما صحي مرکز ته مراجعه وکړئ.
د روزګان د ولایتي روغتون مسولینو ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هر ورځ تر دېرش پورې هغه ښځې د خپلې درملنې لپاره مراجعه کوي چې په رواني ستونزو اخته وي. په دغه جګړه ځپلې ولایت کې د رواني ستونزو لاملونه څه دي او خپل پرې اخته مېرمنې څه وایي؟ تفصیل په دې راپور کې.
روختیا پالان وای په دغه ولایت کې زیات شمیر شزی جګړې کورنی تاوتریخوالی او پاکر په رواني ناروغي اخته کړي دي.
ته خدای ته وګور، زه چاته وګورم چې په پسو کې زه تللی یم، تر دغه وسه پورې زه بیا نه یم تللی. چې پسونه لایې زه لاړم درې شپې مې وکړې، دغسې کې سرالم چې دا خبره سره
دا ژړه د 22 کلنې جان بیبي ده چې د کورنی تاوتریخوالی سره مخامخ ده او وایي چې خواښ یې ورسره ظلم کوي. د جان بیبي د واده یو کال کیږي. د ازادي راډیو ته وویل چې د کورنی تاوتریخوالي له کبله په رواني ناروغۍ اخته سوې ده. دا وایي ډاکټر ته د ورتلو پیسې نه لري، خو اوس یې له ډاکټر څخه د درملنې په بدل کې د هغه ډاکټر غاړه په مزدوري ورته جوړوي.
گزارم مگر په دوا و دبا چې ډاکټر ته ورسند 2000-3000 روپۍ راسوخې بالا دوا را کې پیدا مې نسته ورسر نو راسم کور ته بیرته زه خپل عمل سر ولاړی فکر خو نه دغه دی چې بالا خو ډېر حالات را باندې خراب دی. بالا خو گزاره ډېره خراب ده، د جنجالونه ډېر سره ډېر دی. بالا خو یو خو دغه مې دغه دی چې ګولم ولاقه د اسرات خوړلې ده. د ژونده ډېره ستړې یم، هر څونه د ژونده ستړې یم، د ژونده دغه نه ستړې یم چې والا والا کور ته جوړېږي. د بل ګڼډ مې ادېره مشربلې دي، اوس یې د ستې بستر ښکاره کوم. د بل ډاکټر ګڼډو په پورټ کې مې جینې راوړې دي، هغه دی جوړوم چې دا درېمه میاشت هغه کابل ته ولاړې و. زما ګڼډ چې اخته ته نسو جوړ نیک سره خو آبادې سلور بالا خو د دوا په پورټ کې هغه غټ ګڼډه کړې، هغه غټ ګڼډ ور جوړوم.
جان بیبي وایي د خپل راتلونکي په اړه ډېره اندېښمنه ده. دا بیا څلور څلوېښت کلنه شافیا ده چې د فقر او بېوزلۍ له امله په رواني ناروغۍ اخته سوې ده. دا وایي په څلورویشت ساعتونو کې 2 ساعته خوب هم نه لري او ټوله ورځ په ژړا او خپګان تېروي.
د ننه کې ګوله خوړلې هغه پر سر درد، نس خوږېږه، ځیګر خوږېږه. خوب مې نهشته، د ماخوستان د خواسه مې پلاسترګې سره ورشي، هغه د زړه په ډبه ډېر راویښه سم چې زړه مې تکان کړي. د کمزوري یې کوي چې شي ما ته دغه درک نه معلومېږي. زما خوا په چې شي بده ده او بل نو بیا د کور ژوند دی. ته ورشه زما دې په خدای قسمې که زه د خدای یوه په کور کې لرم، د خدای یوه تر دغه یوه دروازې تر دغه یوه کلکین تیاره چې ما ته راپاته دي او دغه یوه کې وړه راته پراته دي. د سرای کریاوه قسم په خدای چې وړې مې پشکې ورکړلې.
د شاپیا او جان بیبي د ستړي ژوند کیسې په اروزګان ولایت کې د زرګونه ښځو له کیسو څخه یوازې دوې کیسې دي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی ازادي راډیو ته وویل چې دوی ته هره ورځ تر ډېر شپورې هغه ښځې د خپلې درملنې لپاره مراجعه کوي چې په رواني ناروغۍ اخته وي.
چون دا یو جنگی ولایت دی سره او بل د خلکو اقتصادي وضعیت هم سره ضعیف دی، سره غذایی مواد هم نسته ورته سره، نو په دې اساس باندې تعداد یو 10% یا 40% خاوره زموږ سره ده. سره ته په دغه کې موږ ته د ورځې 40 نفره مراجعه کوي. دا چې 80% کې سره دغه کې نو تعداد یې د دې ډېر اضافه کیږي سره. خو د دې لامل یو جنگ دی، یو هم لوږه ده سره، بدبختي ده سره، اقتصادي وضعیت ته خلکو غیر نورمال دی سره ته.
تو خیوایی پا افغانستان که به در روانی ناروغی شمیر تراغو پر خپل زی پاکی وی چی بی وزلی او در جگرو اغیزی نوی کمیسی وی. نموری وی پا دغا ولایت کی پا روانی ناروغی و در اختف شدو شمیر ترگی زیاد دی. زکا گن خلق در طالبان و ترولکی لندی سیمو کی جوند کوی او حال تروختون تا لسرسی نلری چی در دول ناروغی را پورسی. د پلوس میډیسن روغتیایي ژورنال د یو تحقیق له مخې په نړۍ کې تر ټولو زیات په ژور خپګان اخته کسان افغانان دي. تحقیق زیاته کړې چې په افغانستان کې لسیزې او اوږدې جګړې او اقتصادي ستونزې د افغانانو پر رواني روغتیا منفي اغېزې کړې دي.
په کندهار کې د چلم څکونکي زیات شوي دي. د هغه چلم چې میوه پکې څکې وي. د کندهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلان وایي د چلم استعمال روغتیا ته ډېر زیان رسوي او دوی د مخنیوي لپاره د یوې کمیټې د جوړولو وړاندیز هم کړی دی. د کندهار د عامې قمندانۍ مسؤلان وایي په قانون کې د چلم استعمال منع نه دی، خو که د عامې روغتیا ریاست یې د مخنیوي په هدف له دوی څخه مرسته وغواړي دوی ورسره همکاري ته چمتو دي. تفصیل په دې راپور کې.
د کندهار ښار په یو کاپ شاپ کې لسکونه ځوانان ناست یا او کیلونس کوي.
په ورستي لسکولونه کې په کندهار کې په لسکونه کافي شاپونه او رستورانتونه جوړ شوی چې د کاروبار ډیره برخه ټلون یادمه وی چلم دی. په دغه کافي شاپونه او رستورانتونه کې د ټلون د وی سرخانی به ل 1.5 افغانیو بیا تر 2.5 افغانیو پورې رسیږي. د ټلون د مینوالو ډیره برخه ځوانان دي چې عمرونه ل 15 تر 30 کلونو پورې دي. باچا خان هغه ځوان دی چې په هرو 2 ورځو کې کافي شاپ ته د قیلونځ کولو لپاره ورځي. هغه وایي د تیرو 15 کلونو راهیسې قیلونځ کوي او د ملګرو سره ناستې پاستې د قیلون معتاد کړي.
کله بدن داسې بره کم دی چې نوځوانه پخته نسي دا ښه دی احمد نه دی سره کې.
ځوان فعال فضل احمد محسن وایي په ډیرو ولایتونو کې د قیلون بازار ورځ تر بلې ګرمیږي او ځوانان ورته مخه کوي. هغه وایي په دغه برخه کې عامه پوهاوي ته ډیره اړتیا ده تر څو ځوانان د قیلون له زیانونو خبر سي. د محسن په خبره قیلون د روغتیا تر څنګ اقتصادي زیان هم لري.
ورځ تر بلې د قیلون یا میوهي چلم بازار په ولایاتو او مرکز کې په ګرمېدو دي. د دې په اړه عامه پوهاوي ته جدي اړتیا ده تر څو دغه ځوانان کوم شي د کېلون څکوي اما په هوای ورته وسی او د یو ټولنې د مسول په حیث په ان شاء الله موږ د دغه د اما په هوای کې شش پروګرامونه مخکې هم نیولې دي او اوس بیا هم موږ ونیسو تر څو هغه ځوانان او هغه اشخاص د کېلون څکوي ورته جدي پام وکړي. تر خو دا نه یوازې اقتصادي تاوان لري بلکې صحتي تاوان هم لري.
په کندهار کې د یو کاف شاپ مسول میراجان وایي ډېرې مشتریانې د کېلون مینوال. هغه وایي که د میوې چلم ځوانانو ته برنکړي چای او کافی هم څوک نه ورسخه رانیسي.
چلمان موږ په دې خاطر باندې چې دا د ځوانانو غوښتنه ده او دلته ځوانان راځي نو په دې خاطر باندې چې موږ د ځوانانو غوښتنه او د ځوانانو د ارزینه ورپراکو نه نو خو کاپ شاپ چې دی بس په دغه چلمانو باندې چلیږي چې چلمانې نو بیا څوک راځي کاپ شاپ ته. ډېر ځوانان چې بس دغه چلمان دپاره راځي خالي کاپي وو د دې دپاره څوک نه راځي. که څه چلم پرو چې د چلم دپاره خلک راځي نو بیا کاپي وو دا شیان هم سره چای او داسې هر څه ورسره.
شاوخوا یو کال وړاندې د کندهار امنیه قمنداني په یوه کمپاین کې د کندهار ښار له ټولو کاپي شاپونو او رستورانتونو قیلون یا د میوې چلمان راټول او مات کړه. خو اوس د کندهار د امنیه قمنداني ویان جمال ناصر برګزی وایي د جزا په قانون کې پر قیلون بندیز نسته خو دا چې د روغتیا لپاره زیان لري او د کندهار د عامې روغتیا ریاست ورسره غوښتنه وکړي دوی به یې په مخنیوي کې ورسره همکاري وکړي.
قیلون یا چلم په قانون کې معنا نه دی خو عادي دی د صحت لپاره موزر دی. د اوس موږ ډیری خلک وینو چې کشران او نور داسې په کاپ شاپو کې ټوله ورځ کېلون یا چلم څکوي نو دا د زموږ د جزا په قانون کې هیڅ ممانعت نه لري. خو که چیرې د ستیامې په غوښتنه سره چې دوی غوښتنه وکړي موږ کولای سو چې دا بند کړو.
په عین وخت کې د کندهار د عامې روغتیا رئیس محمد اشرف نادری وایي قیلون د نورو لوګي لرونکو نشه یي توکو په ډول د روغتیا لپاره زیان لري. ښاغلی نادری وایي دوی وړاندیز کړي چې د قیلون د مخنیوي لپاره یوه ګډه کمیټه جوړ کړي چې په هغه کې کندهار ښاروالۍ امنیه قمندانۍ ملي امنیت او نورې ادارې داخلې کړي او په ګډه یې د مخنیوي کمپاین وکړي.
دود لرونکي نشه یا دا کم ستونزې لري یا مشکلات پیښې همدارنګه دغه قیلون هم د دې مشکلات او ستونزو څخه خالي نه دی. د سږو تنفسي لارو مشکلات جوړوي ستونزې جوړوي همراز پیښوي نو د دې دپاره موږ کمیټه پیشنهاد کړې ده او هیله ده چې دا کمیټه جوړه سي او کمیټه مخ ته ولاړه سي ځکه دغه هوټلونه او دغه نور کافي شاپونه د شروالی پر اړوندې کوشش ته دي چې موږ شروالی او همداسې 4-5 نور ګروپونه په ګډه باندې یو کمپاین وکړو تر څو کولای شو د دې مخه ونیسو.
په انټرنیټ کې د یوې خبرې سیبې څېړنې په اساس د قیلون د یوې سرخانې څکول د 200 سګریټو په اندازه زیان لري. خلک په دې برخه کې له رسنیو او د مدني بنسټونو څخه د عامه پوهاوي غوښتنه کوي.
ازادي رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او ل روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
وړاندې د مخکښو ښځو په پروګرام کې له دوو تنو سره ژغېدلی و. یوه یې په هند کې ده، بله په کابل کې. مخکې تر دې چې دا پروګرام وړاندې کړو، لنډ خبرونه له صفي الله سنک زینه اورو.
ټاکل شوی نن ولسمشر جو بایدن له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو په اړه وینا وکړي. رویټرز د سپینې ماڼۍ د یو چارواکي په حواله ویلي، بایدن به خلکو ته په روانو حالاتو وغږیږي. د راپورونو له مخې بایدن د منتقدینو تر فشار لاندې دی چې د سرتیرو د ستنولو په تړاو لا زیات وضاحت ورکړي. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو له بهیر سره مهاله تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیات شوی. طالبانو په بدخشان کې خځې له کوره د باندې کارونو نه منې کړي دي. دا خبره د بدخشان د بشري حقوقو د خپل کمیشن مشر عارف نوید ازادي راډیو ته وکړه. طالبانو بیا دا خبره رد کړي. د بادغیس والی حسام الدین شمس وایي په قلیناو ښار کې یو وار بیا د افغان پوځیانو او طالبانو ترمنځ جګړه پیل شوې. هغه تایید کړه چې طالبان له څو جهتونو ښار ته ننوتلي او اوس په ملي امنیت ریاست کې جګړه روانه ده. دفاع وزارت ویلي ژر به قلیناو د طالبانو له وجود تصفیه کړي. د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی چې په ټوله نړۍ کې په کورونا د مړو شوو کسانو شمیر له 4 میلیونو واوښت. او د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مشر توماس باخ نن د جاپان پلازمینې توکیو ته ورسید، چیرته چې د اولمپیک لوبې ترسره کیږي. خو جاپاني چارواکي د کورونا وبا په خاطر د لا زیاتو محدودیتونو په لګولو غور کوي.
اوس هم د مخکښو ښځو پروګرام زحمت شبر له تاسو اجازه غواړم.
مخکخه خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغلاست. نن د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو 19 پروگرام مخکښه شزي خبريږي. زملالي بشریم د دې خبرونه لپاره تخنیکی چاري مرحمت صاحب پر مخړي. د خبرونه لمړی میلمنه مو د هند په ممبئی شهر کې د افغانستان جنرال قونسل اغلی زکی ورداکته. د دې خبرونه په دوهمه برخه کې به لیما وزیر سره خبرې کوو. اغلی وزیر د میدان ورداک ولایت او په کابل پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوگا په برخه کې د ورزش استاد ده. هم ورځم از موږ لمړی میلمنی پر لور باندې چې د هند په ممبئی شهر کې د افغانستان جنرال قونسل اغلی زکی ورداکته. ورداک ډېر مننه چې تاسو لمر سره په دې خبرونه کې ګډون کوئ.
هیله کوم ورځم په خیر.
درې ورځې وړاندې په ممبئی شهر کې د هند مخکښو ښځو له افغان ښځو او کوچنیانو سره د یووالي او د هغوی د هدفي وژنو پر وړاندې ملګرو ملتونو ته په یو لیک کې خپل اندېښنه شریکه کړې ده. دوی د یو خبري کانفرنس په ترڅ کې دا اندېښنه شریکه کړه. په دې کانفرنس کې څومره ښځو ګډون کړی وو او د دوی په اړه که تاسو موږ ته یو څه معلومات راکړئ.
د افغانستان د هندستان او وه د هندستان د نوموتی خځه لکه شبان اعظمی چې هم وکیله او هم چنان هنر پیشه د هندستان و د دوځای و مشهور وکیله د پارلمان وکیله د پریانکا د بی جی بی د حزب سخنگوی شاینا ان سی او هم چنان د موو د اسلامي ستدیز اسلام یو سکالر یو څوک چې ډاکټر ایا خسته و په اوکي او همچنان وکیلان ابدری زیات وکیلان مدافع ډاکټرانه انجینرانه او مختلف خزي چې په د دوزه پټولنه کې ډیر زیات مشهور او همچنان برجسته خدي وي د سعودي د وختنه دغه راغلی او د په دو پریشان وي چې په افغانستان کې د حالات چې روان دي او هر ورځ د افغانستان خدي وجل کیږي او هدفمند وجنې پیږي او همچنان په شفاخانو باندې حمله کیږي او خځې چې په غوځای کې چې ولادت کی او مریضانې وي او همچنان په وړو په مکتب باندې په جماعت کې چیرته چې ځوانان نه هلته درس لولي نو د دوی لپاره ډېر پریشان او د یو خطې د ملل متحد ته ولیکلو او وی ویل چې موږ د افغانستان د ښځو تامین او مسؤلیت غواړو. همچنان غواړو چې اوربن اعلان شي تر څو چې د افغانستان ښځې د 40 کاله چې په دوی باندې جنگ ځپل شوی دی دا باید نور ودرېږي او د موږ نه تنه د افغانستان د ښځو لپاره د غږ چې دی موږ د ټولو دنیا د ښځو لپاره د غږ پورته کړو چې افغانستان ښځو ډېر زیات زحمت ویښتو او ډېر زیات مشکلات یې په دې ټول ویښتو کالو کې لیدلي وي. نو په دې باندې د یو پریس کانفرنس وکړله او د مانا هیله وکړله که موږ راشو د تاسو جنرال کنسولیت او موږ دغه غږ پورته کړو او غواړو چې د تاسو په حضور کې پورته کړو. نو دوی راغلې او ډېر زیات د دوی میډیا خلک هم وو او د دغه پریس کانفرنس ورکړله او د هغه خط او نامه او خط ماته وسپارله چې ما وزارت خارجه ته ولیکلو.
دا لیک چې یو اعتراضیه لیک دی ستاسو په وینا او دغه شو زور باندې خپل لاسلیک کړی دی، امضا کړی دی او د دوی غوښتنې پکې مطرح دي، دا به د بهرنۍ چارو وزارت لخوا بیا وروسته ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي او هلته بیا د دې لیک د برخلیک په اړه که تاسو راته وایئ چې هلته څنګه ور باندې غور کیږي؟
په مکو وزارت خارجه ته خپل ریاست سیاسي ته لیږل دی او دوی په دوه باندې کار کوي چې د جلسه په باندې نیسي چې په دې خطه د څه رقم د دوسه یعنی څه رقم د وکړل شي چې ملل متحد ته ولاړ شي او هم چرته د افغانستان کې څه رقم دوته یعنی وده وکړل شي او اواز د دوته هلته هم په خلکو باندې واورل شي. نو په دې په دغه دوه ورځو کې په دوه باندې کار روان دی.
په هند کې او په نورو هیوادونو کې د مخکښو شوزو ژغ څومره اغیزمن ګڼي چې د افغان شوزو لپاره یې راپورته کړی او خپل ژغ اوچت کړی له دوی سره د یووالي په خاطر باندې راپورته سي؟
زما په نظر باندې هر چېرته چې ظلم روان وي او د ظلم په مقابل کې اواز اوچت شي هغه معاصره تمامیږي. د افغانستان ښځو ډېر زیات زحمتي استلې دی او د موږ کتاسته چې معلومه ده د افغانستان حکومت ډېر زیات کوشش کوي چې د دې یعنی دغه لاسته راوړنې چې په شلو کالو کې د لودلي دی هغه تامین واوسیږي او همچنان د دوی حقوق تامین واوسیږي. حتی دلته چې پریس کانفرنس روان و د افغانستان د هندوستان ښځو دا هم ویلي چې یعنې موږ توته تعجب کوو چې د موږ په حکومت چې دومره موږ یو په یو سوله مملکت کې ژوند کو لیکن د موږ ښځې په حکومت کې دومره غټه ونډه نه لري لکه په افغانستان کې چې هلته وزیران شته دي، په همچنان په وزارت خارجه کې میرمن شته دي او پارلمان کې 20% ونډه د افغانانو د ښځو ده. د یو چې دی په دوه حساب کې د افغانستان حکومت ملاتړ دی، ډېر غټ ملاتړ د افغانستان د ښځو نه دی، لیکن موږ غږ د دونه اوچت کوو چې هغه خلک چې او یا ترګر خلک چې د افغانستان خزي داروي او غوړي چې خزي په عموم کې د وډاري شي او همیشه د یو تاسلاند وی هغه باید نور ونشي په خاطر د چې کوي چیرته بل خزه خوګي نو موږ هم خوګي. او زه ما په فکر کې چې د هواز اچتا او چې چې د افغانستان د خزو لپاره یو وخت ملاتړي
او د افغانستان لخوا د ډیپلوماسۍ په برخه کې د شوزو حضور ستاسو په نظر څومره مهم دی او څومره اړین دی؟
په ډیپلوماسۍ کې د ښځو رول ډېر زیات مهم دی، خصوصا کله چې په داسې شرایطو کې افغانستان قرار لري او د دنیا داسې فکر کوي چې ولا په افغانستان کې ښځې په ډیپلوماسۍ کې یا په سیاست کې اصلا رول نه لري. برخلاف ورو په ورو د ټول دنیا ته معلومیږي چې افغانستان کې د موږ اساسي قانون چې جوړ شوی دی او همچنان د موږ افغانستان حکومت د په شلو کالو کې او خصوصا په د اخرو لسو کالو کې د افغانستان ښځو ډیره وده کړې ده، خصوصا په سیاست کې او همچنان په وزارت خارجه کې او خیو په پارلمان کې په سناتور بخش کې سناتوري بخش کې افغانستان ښځو ډیر زیات یعنی ونډه یې ځخت زیاته ده او د مهم رول هم لوبولې دی او د افغانستان د ښځو ښه نمایندګي کړې ده. که موږ په یونایټډ نیشن کې وګورو، که موږ په افغانستان کې د مختلفو پارلمان میرمنې وګورو او په خپله د موږ لومړۍ میرمنه یو ښه الګو ده د ټولو لپاره.
مخکې تر دې چې تاسو له موږ سره د تلیفون پر کرښه وصل شئ، اورېدونکو موږ ته ځینې پوښتنې پرېښودلې ستاسو لپاره. یوه پوښتنه په دوی کې دا وه چې په هندوستان کې میشت افغانان چې هلته اوسي هغوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ وي، په دې برخه کې افغان ډیپلوماټان څومره هڅه کوي چې د دوی ستونزې حل شي؟
ولدې په ممبئی کې خود موږ د افغانستان میشت خلک یعنی کمتر دي، زیاتره په دهلی کې اوسېږي. او تر څو چې زه خبره ما د موږ نه سفید صاحب مومنځی صاحب حتی ډېرې دي چې تر څو وکړلی شي د دی هغه مشکلات چې دی لري حل کړي. حتی په دو کله چې درې میاشتې مخ هغه د کویدات راغلل دی د کورونا د مرض د خاطره، نو د ډېرې هڅې وکړلی چې وکړلی شي د مهاجرینو او هغه بې وزله افغانان چې هلته مهاجر دي او اوسېږي د دوی دپاره مرستې ټولې کړي. چې موږ حتی د ممبئی نه دلته کوشش وکړل او یو شپېته بستیم د دو ځای ورته د شپېتو فامیلو دپاره ور ولېږلې او دلته هم د خپلې هڅې وکړي. دی یعنی د دهلی کې د موږ سفارت هڅې او همچنان تر څنګ سره په حیدرآباد کې او همچنان دلته ممبئی کې د موږ ټولو هڅې روانې دي تر څو وکړلی شو د دوی سره مرسته وکړو.
یو بل اوریدونکي پښتنه وکړه چې تاسې د افغان ښځو په توګه باندې د سولې خبرو ته څومره هیله من یاست؟
کله چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو موږ به همیشه اول مېرمنې په خپل نظر کې نیسو او هیله من په دوه کې یو چې موږ هلته یو څلور تکړه مېرمنې د خپلې په نمایندګۍ کې لرو چې دی به ان شاء الله د موږ د سولې موضوع کې وخت چې مذاکرات کیږي دی به یو ډېره ښایسته نمایندګي وکړي. د خو تر څنګ سره د افغانستان حکومت په دو کوشش کې دی چې موږ سوله ولرو خو با عزته سوله ولرو.
افغان ټولنه پرته له شکه یو سړی سالاره ټولنه ده او هلته د نارینه او ژغ ډیر اوریدل کیږي، نو د یو شتي په توګه تاسو د څومره ننګونو سره مخامخ سی ویاست؟
ام دومره چې د موږ نور خويندې په مشکلات سره مخامخ شوي دي زه هم ترې جلا پاتې شوی نه یم. اول خدا چې ډیر زیات نارینه په دو باور نه دي چې یو خزه به ډیره ښه وځلیږي. په دې باور اصلن دی نه دي چې یو خزه به د افغانستان یو ښه نمایندګي وکړلی شي یا حتی یو ښه رهبریت وکړلی شي. ډیر ځلو کې چې حتی اقل دی په ډیرو اندکو موضوعاتو باندې په سوشل میډیا کې غواړي چې یو میرمنه او دومره وټه کوي چې ترڅو هغه هیڅ وخت بیا خپل سر پورته کړي. اته کله کله چې په هغه څو کې کوم تکړه د ختم شوی وي دی هغه ته سب سره په باندې لیکي. نو د موږ افغانستان نارینه زیاتره نشو ملای، یعنی یو تعداد دي چې کوشش په دوه کې چې باید میرمن هیڅ وخت پرمختګ ونه کړي. لیکن تر څنګ سه موږ د څه ورونه هم لرو چې د تر څنګ د خويندو او دری او د پرمختګ لپاره د خپل ټولې حالې ځلې په کار اچوي. او موږ د هغه ورونو نه چې د خپل خويندو تر څنګ سره ودري او د دې حالې ځلو سره خپل حالې ځلې یو ځای کوي چې منندوی یو.
که تاسو په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته وایست چې د شوزو لپاره چې تاسو د دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونه کړی دي.
اول خو ما د یو انجمن دی د خدینه او د انجینرانو مخې ته وړله چې په هغو کې مې ډېرې خویندو سره مرسته په دوه وکړله چې تر څو دوی وکړلی شي خپل لوړو زده کړو ته ولاړې شي د بهر ملکو ته لکه هندوستان مملکت ته او همچنان ترکیه ته مصر ته او همچنان په تر څنګ سره مو انټرنشپ او دا کارونه دا ورته پیدا کولو کوشش هم درلودله چې دوی وکړلی شي کومه پس نو کوشش مې زیاتره په دوه کو چې تعلیم او تربیه په بخش کې د ځوانانو سره خصوصا خویندو سره مرسته وکم او د په ډېر افتخار ویلای شم چې تقریبا شاید یو سل پنځوس خویندو نه زیاتره مې بعد د زمينه ورته برابر کړی وی چې د په بورسو باندې بیرون ته وځي او درس ولونی او تقریبا یو سل پنځوس ورونو ته. نو دا ما د دې د پاره کړی دی او همچنان پارلمان ته مې ځان کاندید کړی و تر څو چوکړل شم چې د دې یو رساغ او سیګم. نو قسمت هم دا و چې زه بدل تر شم بمبئی ته وکړل شم چې د خويندو یو ښه نمایندګي وکم.
هغه نجونی او ښځې چې غواړي د انجینرۍ په برخه کې ولاړې سي یا هم داسې نورې لوړې زده کړې وکړي او یو مسلک خپل ځان ته انتخاب کړي، د هغوی د پاره ستاسو پیغام څه دی؟ دوی باید څه وکړي چې خپلې لوړې زده کړې بشپړې کړي او خپلو هیلو ته ورسیږي؟
زه دومره درسه ورته یم ملالۍ جانې چې زه یوه کونډه ښځه یم. ما لس کاله تر مخ خپل خاوند د لاسه ورکړو. که ما خپل تعلیم نه وای کړی زه به شاید اوس جنرال قونسله په ممبئی کې نه وای. دا به یو مسج باید د دې ته وي چې لوړې زده کړې که په هره برخه کې وي انسان بالاخره د یو هغه منزل ته رسوي چې همیشه یو انسان دغه خوب ویني او تپ تلاشي په دوکې وی چې وکړل شي چې یو ځای ته ورسیږي. نو خویندو ته مې دا هیله ده چې تاسو انجینری یو ډېر ښایسته فیلډ دی، آرکیټیکچر انجینری یعنی مهندسي انجینری، یعنې په انجینری کې به ډېر زیات نور برخونه هم شته دي. دا یو ډېر ښایسته برخه ده او خویندو نه مې هیله ده چې توجه ورته وکړي او د دونه د انجینیر بودن نه دی ډډه نه کړي.
د افغانستان څخه بهر هغه افغانان چې اوس دي، د هغوی څخه ستاسو هیله څه ده چې بیرته څنګه د افغانستان لپاره دوی خدمت کولای سي، دوی خپل ټولنې ته بیرته څنګه کولای سي چې لاسرسی دی ولري او بیرته د افغان ټولنې لپاره یو څه وکړي؟
موږ په یوه حساب سره د په دوه کټګوري درته تقسیم کوم. یو دا غدي چې په بهر ملکو کې ستریکیږي او غتی یو ما په موږ ژبه باندې درس لونی، او بعد هغه خويندې دي چې مهاجری کیږي او چیرته ځي او درس لونی او بیا التپاتکی او د دوه منتظر وي چې افغانستان ته بیرته راشي. هر هغه افغان یا افغانه چې د دوه هرزو لري او په بل مملکت کې وړي افغانستان ته بیرته راوګرځي، د خپل د تجربې نه او د خپل د قلم نه وړي چې افغانستان ته خدمت وکړي، موږ باید غیږ ورته خلاص کړو. په خاطر د دوه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره موږ باید هیڅ وخت دا یعنی دا به ځای غرور ونه کو او څوک چې پیږي چې موږ نه یې پوهه زیاته ده، د موږ نه زیاتره پوهیږي، دغه د پوهې او استعداد نه استفاده وکړو تر څو چې وکړلی شو موږ یو ډېر آزاده پرمختللی او بااتحاده مملکت واوسیږو.
زکیه وردک صاحب، ستاسو د وخت څخه ډیره مننه. اوریدونکو، زه به بیا هم له تاسو سره یم. په دې خبرونه کې زموږ دوهمه میلمنه لیما وزیری په لمر سره د خبرونې په دوهمه برخه کې خبرې کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دې اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزاري علایان کې چې دغه خصم ورته خستي نسونه نسمه راوله او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو ځل بیا د ازادي رادیو مخکښه شې خبرونه ته شرغ لاست. زموږ علي بشیر یم او تخنیکی چارې می رحمت صافی را سره پر مخ وړي. د خبرونه په دې دوهمه برخه کې زموږ میلمنه لیما وزیری ده. لیما وزیری د میدان وردګ ولایت او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. اغلی لیما همدا اوس لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه لیما جان چې تاسو خبرونه ته راغلاست.
سلامونه او وخت مو بخیر. زه مننه ملاله جانې چې د خبرونه دا برخه مو یوګا ته ځانګړې کړه.
لومړی که تاسو موږ اوریدونکو ته په دې اړه ووایاست چې یوګا څه ډول ورزش دی او ولې باید خلک دغه ورزش وکړي؟
زه مننه ملاله جانې، زه به دا ویم چې یوګا کلمې ته وګورو. د یوګا واضح تعریف یې دا دی چې یوګا د جسم او د روح یو ځایوالی وختونه کېده. په دوه معنی چې عین وخت کې یوګا غواړي چې انسان جسمی او روحي یو ځایواله یا مثلا اختیار کړي. نو دا چې ولې خلک باید یوګا وکړو، لومړنی ډیر دي، ځکه چې اروایي او جسمی کومه مثلا ګټورتیا وي یا دا چې مفیدواله چې یوګا لري. نن انسان د فکر کوم نن نه ولې د نن ډېر مخکې انسانان ته دوه باور شوي دي چې یوګا نه تنها دا چې جسمي مفیدیت لري، رواني مفیدیت چې لري د دې تو سبب کیږي چې انسانان دوه نتیجې ته ورسیږي چې یوګا نن په یو ورزش باندې بدل شي. که څه هم نشو ورته ویلی په ټوله معنا چې یوګا ورزش ده، ولې یو فلسفه ده چې د ورزش تر نامه لاندې پرمخ وړل کیږي.
تاسو په کابل کې د یوګا په برخه کې استاد کوي، دا کار څومره ستونزمن دی د حقیقت ته په کتو چې شزه په افغان ټولنه کې ډیر فعالیتونه نس کولای په ځانګړې توګه د ورزش په برخه کې؟
کابل کې افغانستان کې د فکر کوم چې جګړې او ناوړه حالات هر څه متاثر کړی دي. دغه د ټولنه یوګا هم ده، نه تنها ده چې هغه امنیتي اړخیې دی چې دی دا چاره ستونزمنه کړې ده. زه فکر کوم تر ډېره مذهبي اړخ ته ډېری وخت کتل کېږي، د دغه خاطره چې یوګا هغه فلسفه او تیوري چې کومه ده هغه د چین هېواد یا داسې د هندوستان اخیستل شوې ده، او تر ډېره په دوه نظر ورته کتل کېږي چې دا د بودیزم یا داسې د هندویزم د مذهب کومه برخه ده چې په دوه ځای کې اوس عملي کېږي. په دوه اساس دا چاره یو څه ستونزمنه ده. خو زه فکر کوم چې هغوی چې اراده ولري او باید د پاره چې د خلکو لپاره یو کار وکړي دا چاره یو څه اسانه کړي.
او د انجونو په برخه کې که پښتنه درڅخه وکم، څومره انجونی مراجعه کوي و دغه برخه ته؟ آیا تاسو فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې اوس د یوګا ورزش مراجعین مخ پر زیاتېدو دي که لا هم په دې اړه باندې خلک ډیر معلومات نه لري؟
پنځه کاله مخکې کله چې میرمن فخري ممتاز په افغانستان کې د یوګا لپاره لومړنۍ هڅې شروع کړلې، په هغه وخت کې زه فکر کوم چې نه و. وروسته وروسته پوهاوی ډېر شول او د یوګا هغه مینوال هم زیات شول. زه فکر کوم دوه کاله تر ننه دوه کاله مخکې هغه کسان چې راتلل او هلته به د یوګا تمرینونه کړل هغه زفته ډېر و، یا یو نیم کال مخکې، ځکه امنیتي وضعیت لږ بیا هم د اوس حالت نه بهتره وه. ولی اوس وخت کې که څه هم په هوای ډېر شوی، که څه هم پروګرامونه او خپرونې ډېرې و درلودې، ولی بیا هم هغه کسان چې غواړي چې عملا یو کار کا یوګا کړی وي یا په تمرین نه کا هغو کچه ټیټه شوې ده. او تر ټولو واضح خبره یې امنیتي وضعیت دی چې خلک دو جرات نشي کړلی چې داسې ځایو ته لاړ شي، ممکن ټارګېټ شي، ممکن د خپل مرکز کومې د یوګا مرکز چیرې، ځکه ما مخکې وویل چې مذهبي نظریه هم دلته موجوده ده، ممکن دا تر کوم خطر لاندې وي. د دې خطر خلک ډېر جرات نه کوي. بیا مختلف لارې دي، مثلا دا چې په آنلاین ډول هم ځینې وخت ځینې پروګرامونه موږ جوړوو چې په آنلاین ډول افغان مېرمنو ته د یوګا تمرینونه ورکړو. خو تر ډېره زه فکر کوم دا کچه اوس ټیټه شوې، که څه هم مینهوال ډېر دي، ولې جرات یې نشي کړی چې راشي.
د آنلاین طریقه څومره امکان لري په افغانستان کې؟ ځکه چې د انټرنیټ د سرعت په اړه باندې شکایتونه ډېر وي، څومره امکان لري چې خلک په خپل کورونو کې له تاسو څخه په دې برخه کې درس واخلي؟
د انټرنیټ موضوع رښتیا هم چې یو مشکل جوړونکی موضوع ده. په تېر کال کې چې کله د کرونا وایرس مسله وه او قرنټین یو څه شدید و افغانستان کې، په وخت کې د آنلاین چاره مخکې تلله، ولی وروسته د هغو نه چې د انټرنیټ مزور منځته شو، مثلا یا په موږ وخت کې په جریان کې چې وه، یا دا چې حداقل وروسته د هغو نه قرنټین یو څه د منځه لاړو، بیا بېرته حضوري شروع شول. خوب تر ډېره دا وه چې دا د کابل نو خواته نه شوی تللی، مثلا ولایتو کې ډېری انټرنیټ لاسرسي نه وه، یا دا چې ځینې نور مشکلات وو، فقط په کابل باندې متمرکزه وه. ولی تر ډېره دا د آنلاین چاره ډېره هم ګټوره نه وه، ځکه یو موضوع دا وه، یو مشکل دا وه چې هغه کسانو چې یوګا حضوري نه وي تمرین کړي، هغو دپاره د یوګا تمرینول په آنلاین ډول یو څه ځینې وخت ته ستونزې هم ایجادي وي، ځکه چې ما مخکې وویل چې نه تنها دا چې موږ په اروایي برخه د یوګا کار کوو، په جسمي برخه کار کوو، که ځینې پوزونه هلته ځینې پوسچرونه په ځای کې غلط لاړ شي، ممکن چې ځای دوه چې ګټور ته هم شي، ورته حتی زیان هم ورته ورسوي.
ډېر مننه لمجاني. اوس په ورسم ځینو اوریدونکو ته دوی هم شایل تاسو ځینې پوښتنې ولري. مهرباني وکړئ، آزادي رادیو ده.
رادیو آزادي ته او ټولو کارکونکو ته او لما وزیر صاحب خور ته او تا مل لجان خور ته او د رادیو اوریدونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. د یو استاد په صفت باندې د دې نه ما پوښتنه هم دغه ده چې دې سره چې څومره جناکیان یا زنانه هلته ورزش سره کې کار سره کې هغه څومره مصونې دي؟ مخکې خو چې موږ اورېدلي وو دغه د فوټبال په اړه که تاسو خبره رسنۍ کړله، هغه هم په دنیا کې به سره رشخان رشخان شو، خو بیا د هغې معلومات هم چا ونه کړو، اصلی لاړو په پنجشیر کې کېناستو، چې کېناستو نو بیا وروسته ګوته را شوله. کور نه مې دا فعل او دا پوښتنه ده چې دې سره چې څومره خوندې کار کوي، هغه څومره ځان مسؤون بولي او څومره ځان په خطر بولي.
زه ډېر مننه کوم د ورو له پوښتنې نه. زه فکر کوم ځینې وخت افغانستان د خلکو ځینې اندېښنې د نجونو او د ښځو په موارد کې په ځای دي، ځکه ځینې داسې تجربې پېښې موږ لیدلي دي چې اته نه غواړو چې نور هغه تکرار شي. د یو ګام مرکز ټوله کې مثلا کار کوونکي چې دي، رامنځته کوونکي او بنسټ ایښودونکي چې دي، په ټوله کې ښځې دي. او د چې څومره ما څنګه د خپل دوه کلن تجربه چې کومه لرم، زه فکر کوم چې تر ټولو ما څنګه چې ما او محفوظ ځای چې ما مثلا لیدلې و، ما غواړم ځکه چې په ځای کې تر ډیره په دوه توجه کې چې څه ډول مثلا د بیرونه مثلا د نجونې ماسونې وساتل شي، سره دې چې دی په نور موضوعاتو باندې د ښځینه موضوعاتو باندې د فوکس کې، خو تر ډیره فکر کړم چې دوه تر ډیره توجه شته په ځای کې او په خپل د یوګا د مرکز بنسټ کودین کې چې د امنیتي ګواښونو په موارد کې هم ډیره متوجه اوسي. ولې زه فکر کوم د دې ورور ډیری تشویش په دوه برخه کې و چې دوی څومره رواني او جسمي مسؤلیت لري. چې زه په دا په سل په سلو کې ویلی شم چې فوق العاده دی، تر هغه چې زه ما لیدلې او تجربه کړې مې دي دا سلسله نه دی. ولې دې امنیتي ګواښ په مورد کې هغه نو بیا په ټول افغانستان کې دی که څه هم متوجه یو، ولې دغه شی دی چې زه په سل په سلو کې نشم ویلی.
اوس هم صفای سیبوای چې نور اوریدونکو پر لیکه دی لمر سره زه به ورسم د دوی پر لور مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
بشیر خور ته تا او نیمه خور ته سلامونه ټول اوریدونکو ته سلامونه. د نیمه خور نه پوښتنه ده دا چې دوی د تمرین ته نه دي خزو برخه وکي ورکی کده نارینه او برخه کې ورکی مننه.
تر اوسه چې څنګه توجه شوې په ټول خزو وا د کوم په برخه کې ولې ساکل موږ یو کلاس بلاندام درلودل چې وګوره نارینه وته بیوګا تمرینونه ورکول کېدل. ولې نه فکر کوم چې نه پینځه څه مسله به وي نارینه تر خزینه په دې تھیوري او په دې فلسفه ډیر باور نه لري، لکه څومره چې څه باور مند دي په دوی چې یو کار ډیرای وخت په دوه باندې فوکس کوچ سره ول انسان د ارامتیا او د سکون حالت تلاشي. ولې نارینه ځنه په انچ څه دلایل په موجود وي ډېر وخت څومره علاقه مند نه شي څو چې څه دي، خو تر ډېره مخزه وي. ولې په څنګه دو کې ځنې ناروغان هم وو چې غوی ته ډاکټرانو مثلا دا توصیه کړې و چې دوی باید یوګا وکړي او دا غوښته تمرینونه باید وکړي. ځینې ناروغان هم وو چې په کې نو نه شامل دي چې موږ غوته هم یو کلاس درلودو. په څنګه دي دوی موږ د دولتي یو ټیم خونې چې کوم وي هغه ما شومان چلته وو او غوته هم پونه کیو یا دوازله رسیدګي کېدل چې په وړیا توګه دغه په حضور کې نو وو سوزنه تمرینونه غوته هم دی کاور کوو. ولې تر ډیره فوکس په څه په برخه کې وته.
لمجانی کتاس په دې اړه هم وایست چې د یوګا ترڅنګ تاسو د میډیټیشن کلاسونه هم ورکوي.
ملای چې یوګا خپل کوم جوړ لا شو په یوګا کې یوګا په څو برخو ویشل شوی دی. ولې په ټوله کې په طبیعت ولاړه یوګا بیل تر چې یو څوک یوګا کوي وی خپل ځان په اصطلاح د طبیعت یو برخه کوي او دا په په ټول وجود هیڅ کولای شي او په دوه باور تر رسیدي چې طبيعت په خپل ځان کې تمثيلوي. لکه زره داس پوسټرونه او پوزونه دي په وګ کې لکه آسانا ځین داس حرکتونه دي چې په وګ کې طبيعت تمثيلوي په خپل ځان کې. ولې ځین په یو برخه ده چې میډیټیشن برخه ده، هغه ده چې په وګ کې به انسان کاملا ذهني سکون تر رسیدي او تر څومره چې کولای شي خپل عمق ته باید لاړ شي او خپل ځان ته باید ورسیږي. چې موږ معمولا هر ورځ یا په نه کې څو ورځې چې کلاسونه لرو د یو ساعت نه تر یو ساعت وروسته کو یا پنځه لسې کو پورې موږ یوګا عمل کوو. مخکې تنفس باندې مثلا اول کار کوو، وروسته د غونه په نورو پوزو باندې، په آخري برخه کې لس درس کې پنځه لسې شاله کې موږ تقریبا هر وخت یا هر کلاس کې د میډیټیشن برخه هم لرو، ځکه د یوګا یو نه بېلېدونکې برخه ده چې باید ووسی. نو په ټوله کې دا هم شته، د میډیټیشن کلاسونه هم شته.
ډیر زیاته مننه لمجانی چې تاسو وخت و ایستې او لمر سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. او ریدونکو تاسو د لیمه وزیر صاحب خبري واوریدلې چې په کابل کې د یوگا په برخه کې د ورزش استاد ده ل دواړو ملمنو څخه چې په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ زکی وردګ او اغلی لیمه وزیر څخه مننه کوو. بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
قدرمن اوریدونکو زه ډاکټر علی کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کور نه د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر نه روغبړ وکړئ او یو له بله دوه متره واټن کې پاتې شئ.